د ماسپخین 2 بجې شپې د ازادي رادیو دی او ساتخ پرونه د چیز رضوان مراد د خپل همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم. ستاسو هر کله کو د افغانستان او د سیمې د تازه حالاتو او مهمو پیښو په اړه درته په دې روانه خبرونه کې ریپورتونه مطالب او مرکې لرو. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ځوانانو 19 پروګرام هم خبريږي، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان د دې سات مهمو خبرونو ته.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک کابل ته راغی. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د ملي اردو د ځواکونو پر یو کاروان ځان وژونکي برید شوی چې درې کسه پکې وژل شوي او درې کسه ټپیان دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د پاکستان جیټ الوتکو نن په قبایلي سیمه کې په بمباریو کې د پاکستانی طالبانو د مشر بیت الله مسعود 9 کسه وژل. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک کابل ته راغی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر د خبر په تایید سره ویلي چې ښاغلی ملک به نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې هم ګډون وکړي. کابل ته د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د سفر د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویل شوی. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د ملي اردو د ځواکونو پر یو کاروان ځان وژونکي برید شوی چې درې کسه پکې وژل شوي او درې کسه ټپیان دي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي د وی خبر پاڼې په خبرولو سره پیښه تایید کړې ده. ویلي چې دغه پیښه د شاه حسین خیل په سیمه کې د یو صرف موټر په واسطه شوې ده. خو قاری یوسف احمدي چې ځان طالبان ویان ګڼي ویلي چې په دغه ځان وژونکي برید کې د ملي اردو 14 سرتیري وژل شوي او دوه موټر یې هم ورویجاړې کړې دي. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي سرمفتش نن په کابل کې د ولسمشر کرزي سره د کتنې پر مهال وویل چې په افغانستان کې د امریکا لخوا د بیا رغول د پروژو کتنه کړې او په دې برخه کې یو لړ څېړنې هم کړې دي. د افغانستان جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر ویلي چې جنرال آرنولد فیلډز په بدخشان، غور، هرات او بامیان ولایتونو کې د بیا رغونې له دغو پروژو څخه لیدنه کړې ده. ویل شوی چې دغه امریکایي چارواکي د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر لخوا په دغه هدف افغانستان ته رالیږل شوی دی. د هرات ولایت اسلام قلعه په لار تیر ورځ 48 کیلوګرامه کرسال د قاچاق پر مهال نیول شوې دي. د لویدي ژوند قوماندانۍ ویان نور خان نیکزاد ازادي راډیو ته ویلي چې دغه مواد چې په دریو تیزغاست موټرو کې بار و د اسلام قلعه په پیرپل نومي سیمه کې د پولیسو لاس ته ورغلي دي. د ښاغلي نیکزاد په وینا دغه مواد قاچاق کوونکي چې ټول څلور کسه و هم د پولیسو لخوا نیول شوې دي. او د امجان حسین صرافی د شرکت د راپور لمخې نن افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې په دې توګه بدې کی. یو امریکایي ډالر 940 افغانۍ او 15 پولای وای رو او 100 افغانۍ، یو سلینګ پاون 90 افغانۍ، یو سودریال جله افغانۍ او 15 پولا زری ایرانی تومنه 940 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 610 افغانۍ. دا ول تر دې د مد افغانستان کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له صالح ساختي خلقی څخه اوري.
د پاکستان جنگي الوتکو نن سهار وختي په قبایلي سیمو بمباري وکړه چې د راپورونو لمخې په ترڅ کې د طالبانو د مشر بیت الله مسعود ډلې 9 تنه ووژل شول. امنیتي مقامات وایي چې په دې حمله کې د اورګزیو په سیمه کې د طالبانو دوه روزنیز مرکزونه هم ویجاړ کړي دي. ولکې کې چې د مرکزونه د مسجد مرستیال حکیم الله لخوا فعال و، خو د پاکستان پوځي مقامات وایي د لا څرګندنه ده چې آیا حکیم الله د بمباري په محل په دغو مرکزونو کې وو او کنه. زمونږه کلاس د رادیو اوري. د ایران په خوانی با نفوذ جمهور رئیس علی اکبر هاشمی رفسنجانی د جمهوری ریاست له انتخاباتو څخه پر راپورته شوی شخړه کې د زرونو نیول شویو ایرانیانو د خوشی کولو غږ وکړ. رفسنجانی چې د تهران په پانتون کې د جمعې د لمانځه امامت کاوه، په خطبه کې وویل زیات شمیر خلک د ایران د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتیجو په اړه چې په رسمي ډول اعلان شوی شکل لري. د جمعې په لمانځه کې په زرونو کسانو ګډون کړی و او د مخالف مشر میر حسین موسوی په طرفداري شعارونه ورکول. د انتخاباتو له شخړو او د مظاهرو له ټکولو وروسته د لومړی ځل و چې خلکو د جمعې په لمانځه کې خپله نارضایتي ښکاره کړه. په لمانځه کې میر حسین موسوی او بل کاندید مهدي کروبي هم ګډون کړی و او له څو اونیو وروسته د لومړی ځل و چې دوی په عام محضر کې راښکاره شول. پرون دغه راز په تهران کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ نښتې وشوې او پولیسو اوښکې بهوونکی غاز استعمال کړ. بلورته د ښاغلي رفسنجانی د پرونیو څرګندونو په اړه په یو بل خبر کې راغلي چې د ایران د کایهان ورسپانې مسؤل مدیر حسین شریعت مداری په خپل سر مقاله کې چنن خبره شوې ده د ایران په خوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی د قانون له سرغړونکو په ملاتړ تورن کړ. خغلی رفسنجانی تیر ورځ د جمعې د لمانځه امامت کاوه. شریعت مداری پر رفسنجانی د دغه تعبیر له امله چې د هیواد وضع یې بحراني وګڼله انتقاد وکړ او وایي پخوانی ولسمشر څو وارې د توطیې خبره تکرار کړه. شریعت مداری زیاتوي رفسنجانی له ټولو موجودو امکاناتو څخه د تیرې جون د انتخاباتو د چیلنج کولو لپاره کار واخیست. رفسنجانی د جمعې د ورځې د لمانځه په مراسمو کې په انتخاباتو کې د محمود احمدی نژاد بیا ټاکل کېدو ته د شک په سترګه ګوري. نوموړي وویل د رایو د رسمي نتایجو په اړه ځینې شکونه شته چې د موضوع ایران د بحران خواته بیایي. له ازادي راډیو نړیوال خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له هند څخه وغوښتل چې د تروریزم ضد جګړې کې د پاکستان ملاتړ وکړي او له واشنګټن سره د ملګری شي. کلینټن هند ته د 15 ورځني سفر په مقصد تیره شپه بمبئی ته ورسیده. د نوموړي د سفر هدف د هند او جمهور رئیس باراک اوباما د ادارې ترمنځ د شکونو لرې کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په بمبئی کې د سوداګریزو مؤسسو له مشرانو، د معارف له کارپوهانو او د ښځو له استازو سره وکتل او په دې ښار کې د 2008 میلادي کال تروریستي حملو د 168 وژل شویو کسانو روح ته یې دعا وکړه. ټاکل شوی چې د هیلری کلینټن به د یکشنبه په ورځ نوې ډیلي ته لاړ شي او د هند له صدراعظم منموهن سنګ او د بهرنیو چارو له وزیر اس ام کرشنا سره به وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به له هند څخه تایلند ته لاړ شي او هلته به د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. د نړۍ زیات شمېر هیوادونو د اندونیزیا په مرکز جاکارتا کې په دوو سترو هوټلونو باندې ځانوژونکي حملې غندلې دي. د جاکارتا پولیس وایي دوو ځانوژونکو د میلمنو په نامه په ریتز کارلټن او میریټ هوټلونو کې نومونه ثبت کړي وو او وروسته یې ځانونه ولوزول. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما دا یو وحشیانه عمل بللی او د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون وایي پوره باور لري چې د اندونیزیا حکومت به په دې پیښه کې دخیل کسان عدالت ته ودروي. تر اوسه هیڅ ډلې د دې چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو داسې برېښي چې ممکن د جماعت اسلامي ډلې لاس پکې وي. په تیرو وختونو کې هم دې ډلې د ډول حملې کړې وې. د جاکارتا په پرونیو حملو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او زیات شمېر نور ټپیان دي. او د ارمنستان او آذربایجان جمهور رئیسان د لانجمنې سیمې نګرنو کرباخ په اړه په مسکو کې خبرې کوي. د خبرې چې د ارمنستان د جمهور رئیس سرسکیان او د آذربایجان د جمهور رئیس الهام علیف ترمنځ کېږي د روسیې د جمهور رئیس دیمیتری مدیدیف په نوښت ترسره کېږي. نګرنو کرباخ په آذربایجان کې یوه محصوره سیمه ده او اکثریت خلک یې ارمنیان دي. دا سیمه د 1990 لسیزې په لومړیو کې د یوې جګړې په مهال له آذربایجان څخه جلا شوه. په روانې اونۍ کې الهام علیف وویل چمتو ده سیمې ته زیاته خودمختاري ورکړي خو د سیمې خپلواکي رد کړه. خبرونه مو واورېدل.
دو بجې او اته دقیقې دي. په هلمند ولایت کې د طالبانو پر ضد افغان او امریکایي ځواکونو د روانو عملیاتو له وروستي حاله مو خبرو. په ننګرهار کې د قومي مشر ملک نیاز پر ملاتړ قومي وسلوالو طالبان په شاو تمبول او یو شمېر بهرني وسلوالې ونیول. د هرات ښاروال وایي د لیسورن والي لخوا د توقیف امر له انصاف نه لرې دی. د سوداګرۍ وزارت له ویان سره مرکه لرو. دا ولسمشري انتخاباتو ته د کاندیدانو سره د مرکو په ترڅ کې نن مو محمد یاسین صافی پوښتلی دی. د کابل چاپ ورځپاڼه ته کتنه او تاندې څنګ ونیس پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې اوریدلی شئ. تاسې زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. په هلمند ولایت کې د څو اونیو راهیسې د افغان او امریکایي ځواکونو پراخ عملیات دوام لري. دا چې دغه عملیات کوم مرحلې ته رسیدلی دي او د خلکو خبرګون دغه عملیاتو په اړه څه دی له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال سره تلیفون په لیکه کې دی. بلې مهرباني وکړئ دغه عملیاتو وروستی حال راته وایئ.
ډیر مننه کوم مراد صاحب شراوات کوم د تاسو د ونو کړ د خنجر په نوم په هلمند کې ټولې وړاندې پیل شوی عملیات چې امریکایي مرین بهرنی سرتیر پکې د افغان ملي اردو سره شتون لري او تر څنګ د پنجې پلانګ یا د پلان د پنجې په نوم عملیات چې د برتانوي سرتیر په ملکیا پیل شوی او تقریبا د درې ځله د درې زرو نه زیات بهرني سرتیر برتانوي سرتیر او څه باندې څو افغان سرتیر پکې شتون لري لا تقریبا مې د چارواکو مسؤلین مخولي چې د عمل لري په دغه عملیات چې د خنجر په نوم په جنوبي هلمند کې تر خانشینو مثال کې رسېدلې دي وړاندې تاسو په اړه معلومات نشته او د دوی د نور پیشرفتونو او پرمختګ په اړه نه بهرني او نن داخلي سرتیر چارواکي کوم معلومات ورکوي او دارنګه د پنجې پلان په نوم عملیات چې پر دوی سرتیر په مخ دی په مرکزي او شمالي هلمند کې چې ګریشک نادالیا او د تر څنګ د ګریشک ولسوالۍ مهمې سیمې لکه شتون مسجد او لوی مانده د نادالیا ولسوالۍ سره دغه سیمې پکې شامل دي هم کوم پیشرفت نه لري پرمختګ نه لري نن د ایساب د برتنی سرتیر یو وایند نیکروچسن او ورنډ کې چې د خبرالان سره جوړ کړو ول چې د درخواست کړی دی د تقریبا لسو د کوټر چې نن ته راځي چې د دې خبره د کارټول په مینو پوسټل سره د طالبانو د ریلیز کولو چې د مزیک لار خپل مالات او خپل کوډنات کې نه په دې خطر اړ دي چې د چورنه کول لري او کې دا خبرې مو مکراسې په سینې مکراسې چې نو تاسو کله چې راوړل لري کار وکړي نو د مزیک مینو په توګه غوښتي ول چې وخت ته تاسو موږ په تدریج د عملیات پر مخ دی یو په دا حال کې چې تاکونو ته هم ډېر وخت پاتې دی نو کله دې دا خبره په مینو چې په تدریج باندې فکر وکړم چې په وسیله کې دې د خلکو امنیت خوندې سي خپل د نړۍ پاکستان ته درياتيون مرکزونو ته لاړ شي یو بل مهمه خبره چې تیر ورځ پر سنې چې واره بل چې د بشرو د سوالې کې نوم لیکنه بغیر او په تل سره د فکر کوم چې د انحراف په طلاق کې څه ډیر خبره وکړي د خلکو سره مخبر وکړي د بشرو د سوالې تر اوسه او په راتلو کې د طالبانو تر ولکې لاندې دا وځي چې آثار نه دل کېږي چې خلکو ته یا چې نږدې پاتې نه کې او یا د بشرو د سوالې کې نوم لیکنه مرکز جوړ شوی یو بل خبره چې ډیر تشویش وړ ده په ښار کې هغه د غنو عملیات سره هر ورځ ښار ته دوا الى درې توغندۍ راځي رندې توغندۍ دی او لاربار نن هم د پیچر په مثیل په ښار کې د خلکو ژوند نارامه کړی دی ځینې تر مدکسر د مجدې وروسته په تعلیم دی او ځینې هم داسې پاتې دي چې په دې اړه یې مونږ چارواکي وایي کله چې پر دښمن زور راځي پر وسوال تر باندې زور راځي نو بیا نور تاکتیک لاس ورکوي خو لا وایي چې بیا کار روان دی او کوشش کوم چې د مخه
ونیسم تاسو مخکې ریپورتونه د سیمه خلک یعنی په هلمند کې د ځینو وسولۍ خلک د دغه عملیاتو سره ملاتړ کوي د خارجي قوا سره کینی هغه سره مشورې کوي د سیمه د امنیت پړه آیا دغه لړۍ اوس هم روانه ده
معلومات نه ورکول کېږي عملیاتو خپله نور معلوم نه دی چې چېرته کم دي او کومې خواته روان دي ځکه زیاتې ولسوالۍ د واشیر ولسوالۍ دڅنګ د نوزاد ولسوالۍ زیاتې سیمې او خپله د بشو ولسوالۍ دا هغه سیمې چې اوس د مارجې د سیمې په شمول شي وګرمېږي سیمه ده وسوال طالبان ته کبال رول لري نو په دې خاطر خلک بیا یو ډول داسې د تشویش لور ته روان دي اټکل دا کېږي چې خلک په دې عملیات باندې هم بدګمانه شي چې واقعا فکر دا کوي خلک چې دا عملیات هم بریالي
ځکه
په دې وروستیو ورځو کې پاس د دوی نورې د بشمالو نه چې کله خاطر دی او د څه کې څه دی په دې خاطر نو تر اوسه دی نو د خلک څه شوه خلک په جنوب کې د امریکایي سرتیر سره رابطه کوي دوی غواړي چې شوراګانې جوړ کړي او د شوراګان د لارې د خلکو غوښتنې راوخلي او بیا ورته مصرف وکړي
ډېر زړه مننه د ازادي رادیو خبريالو چې په هلمند کې دروانو عملیاتو په اړه ورسته حال راکو
لاونه تر اوو وورزی د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با ازادي رادیو
تیر اورس وسلوالو د ننګرهار د شینوارو په سپینغر ولسوالۍ کې د یو قومي مشر پر کور حمله وکړه د سیمې خلکو د وسلوالو په وړاندې پاسون وکړ چې په جګړه کې درې طالبان مړ شو او یو لس نور ونیول شو په نیول شو کسانو کې پاکستانی ادوا هم شامل دي ل جلال آباد د دې موضوع په اړه د ازادي رادیو خبريال ریپورت لري
وسلوالو طالبانو د شینوارو د سپین غر ولسوالۍ په مامن کې د ځایي قومي مشر حاجی ملک نیاز په کور برید کړی چې له امله یې سیمه ییزو شینوارو په ډله ییزه توګه له طالبانو سره نښته کړې. په دې ترڅ کې درې تنه طالبان او دوه تنه د ملک نیاز د کورنۍ غړي وژل شوي او یولس تنه وسلوال چې اته تنه یې پاکستانیان دي ژوندي نیول شوي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی ازادۍ راډیو ته وویل حاجی ملک نیاز شینوار د حکومت له طرفدارو مشرانو نه ګڼل کیږي او په لویو غونډو او جلسو مرکو کې د یو سوله ییز مشر په توګه څرګندیږي. بل لوري ته د وسلوالو طالبانو منابع په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. د هرات خاروال د لوی څارنوالۍ لخوا پر د باندې د اداري فساد او اختلاس تورونه رد کړي او وایي کومه دوسیه چې د ده پر ضد پورته شوې د هرات د هغه وخت د والي په امر یې پرې کار کړی دی. او په دې وروستیو کې لوی څارنوالۍ د محمد رفیق مجددي د 50 کلونو بند او زرګونو ډالرو نقدي جرمې امر صادر کړی. لسیمه پرې د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د هرات خاروال محمد رفیق مجددي په ټلیفون سره ازادي راډیو ته ویل د افغانستان لوی څارنوالۍ چې د کوم هوټل ودانۍ جوړ کړې د لپاره دوسیه ګرځولې کارونه یې د وخت د ولي په حکم سره په مخ لري او دی نه د پکې ګرام لوی څارنوالۍ زما لپاره د 5 ستوري هوټل جوړونه چې کار یې نږدې 5 کاله وړاندې بشپړ شوی د دوسیه ګرځولې ده. که څه هم دا هوټل د نړیوالو میلمنو په منلو سره د افغانستان یو له ویاړونو څخه ده، خو په دې سربیره هم چارې او لګښتې ما د وخت والی امیر صاحب اسماعیل خان له حکم او لاسلیک سره سم په مخ بیولې دي. د بانک اویزې دا اوس هم را سره ده چې د ضرورت په مهال به یې خبري رسنیو ته په واک کې پرېږدم. خپله د پروژې قرارداد امیر صاحب کړی ده او ټول کارونه یې په هغه پورې اړه درلوده. نو په دې صورت کې زما په وړاندې د څارنوالۍ او مربوطه محکمې پرېکړه له انصاف لري ده. د هرات د څارنوالۍ او ښاروالۍ مامورینو ومنله چې د مرکز لخوا د هرات د ښاروال په اړوند د 15 کالو یو میاشتن فیزي بند او 20,000 امریکایي ډالر جریمه حکومت ته رسیدلې ده. متهم ښاروال مجددي وایي د شخصي مصروفیتونو له کبله تر اوسه اړوند ادارې ته نه ده ورغلې. ویل نو وخت به د ځان د سپیناوي په غرض ورشي.
ومردل چې د هرات خاروال وای چې د لوی څارنوالۍ لخوا د توقيف امر له انصاف نه لري ده. اوس هم د کابل ورځپاڼو ته کتنه لرو.
د اراده خپلواک ورسپانه د افغانستان روانو حالاتو او انتخاباتو په اړه د امنیت شورا روستي غونډه ته په اشاره د شورا په حواله لیکل دي چې د افغانستان روان انتخابات باید عادلانه وسی. ورسپانه د خپل روستي مخ په مطلب کې بیا په شمال کې د طالبانو د ډلې ز وژنې د سیړلو په اړه د امریکا روستي پریکړه ته په اشاره د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون په حواله لیکل دي چې افغانان د ټولو جنگي جنایتکارانو محاکمه غواړي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې چاپیریال ته ورپېښې ستونزې سیړلې او لیکل دي چې د چاپیریال ککړتیا بلا بل ناروغي خپروي. د هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې دا خبر ورکړه چې افغانستان د ناپیلو هیوادونو د غورځنګ د مرستیال په توګه وټاکل شو. ورځپاڼې په دوام کې لیکلی دی چې د دغه غورځنګ د 15مې سرمشریزې په څنډه کې افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم په خپله کې د سیمې پر ستونزو خبرې کړې دي. ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د جمهوري نظام د ټینګښت لپاره 6 کاله وړاندې شوې کودتا په اشاره لیکلی دی چې له دې ټولې مودې نه باید د عبرت درس واخیستل شي. ورځپاڼې په اجلا څېړنیز مطلب کې د تروریزم په وړاندې د روانې مبارزې د بریالیتوب لپاره د افغان ځواکونو په پیاوړي کولو ټینګار کړی دی. د ویسا خپلواکو ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د امریکا د لوی درستیز دا سپارښتنه راخیستې چې افغان ځواکونه باید په چټکۍ سره وروزل شي. ورځپاڼې د موضوع په دوام د مایک مولن په حواله لیکلی دی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او پکار ده چې تر راتلونکو 1200 او 1300 میاشتو پورې د افغانستان په وضع کې بدلون راوستل شي. ورځپاڼې د همدې مخ په اجلا مطلب کې بیا د برطانیې د صدر اعظم په حواله لیکلی دی چې افغانستان د په پوځي عملیاتو کې د خپلو ځواکونو شمېر زیات کړي. د ورځپاڼې په سرمقاله کې د انتخاباتو لپاره په روانو تیاریو تبصره شوې او د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون دا انتقاد شوی چې ولې د رایې چونې پاڼې په بهر کې چاپ کړې دي. د اصلاح او انیس دولت ورځپاڼو هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بېلابېل مطالب پرې خپاره کړې دي. انیس په خپله سرمقاله کې د افغانستان د را روانو انتخاباتو په اړه د امنیت شورا روسي سپارښتنې ته په اشاره په انتخاباتو کې د خلکو ګډون مهم بللی دی.
د 1998 کال انتخابات
اوس هم د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره له کاندید محمد یاسین صافی سره مرکه.
خغل محمد یاسین صافی د افغانستان د جمهوری ریاست پوسټ کاندید کتر هر سب مخ کې زمونږ اوریدونکو ته د خپل ځان په اړه معلومات ورکړي چې په کوم ځای کې زیږیدل یې، زده کړې مو څومره کړې دي او کوم سیاسي تجربه لري که څنګه؟
زه محمد یاسین صافی د حاجی مکمل زوی په 1983 کال د تګاب په ولسوالۍ د کاپیسا مربوط زیږیدل. ما خپل افدای زکړه په دغه ولسوالۍ کې سرته رسولې. وروسته د شهید داوود په وخت کې حربي شومنځي ترغلم او وروسته دغه مې حربي پوانتون هم ولست. به هم د لاته تخصص په خاطر باندې خارج ته لاړم او خپل تخصص مې په نظامی بخش کې حاصل کړ. فعلا زه 9 کلنم او ولسمشری ته نوموند.
صافی صاحب، تاسو په خپل بیوګرافي په اړه چې کوم معلومات راکړل هغه نه داسې کار چې تاسو د یوازې په پوځي برخه کې تجربه او تخصص لرئ، سره د دې چې تاسو مثلا کوم سیاسي تجربه نه لرئ، په کوم اساس مو ځان د پوسټ کاندید کړی دی؟
البته زه یو نظامی کادري سیمنسبم. په عین وخت کې په 3 کال کې چې کله داخلي جنگونه شروع شوي ما تجارت کړی آزاد او تجارت مې تقریبا 15 کاله دوام ورکړی دی او د سیمنسبي پښتو کې هم په ما په لوړو پوستو کې کار کړی دی. زه د خپل د جامعې د ټولو عینی او ذهني شرایطو نه برخوردار یم، تحلیل کوم، تحلیل کولی شم او زه د بل هر چا نه منځ دی یو نظامی په صفت باندې دغه وطن اداره کولی شم او د چوکۍ د ودینې وته شم.
بیا هم تاسو د سیاسي تجربې په نه موجودیت کې فکر نه کوئ چې د مسؤلیت به تاسو سرتهونه شي رسولی؟
پیلن چې زه ګورم زما خاتمه شي یا اساسي خطوط د بل هر چا نه خېږي، د بل چا نه هر چا نه درایت لرم او د بل چا نه کولی شم دا وطن اداره کړم. نظامیان دي چې د دې وطن په بدبختیو کې لوبېدلي دي او د دې وطن په ټولو مشکلاتو په راس کې قاله لري. لهذا دوم چون دلته ثبات نشته، بې نظمي ده، اداري فساد ده، زه دا لازمه ګورم چې زه به د دې بل هر چا نه دې چوکۍ ته د اعتماد وړ اوسېږم او شایستګي به لا زیاته ولرم.
په پام کې خو نه لري چې چېرته پوځي حکومت جوړ کړي؟
نه خیر، پوځي حکومت نه جوړوم. زه ملي اردو، ملي پولیس و استخبارات تقویه کوم. زه د جنگ عوامل سنجوم. زه په جنگ باندې ځان حاکم کوم او د جنگ لار از موږ نه ده. زه چې ما حکومت راځي تمه زما مخالفین به نه اوسېږي، ځکه به نه اوسېږي چې نوی حکومت به اوسېږي، نوې مفکوره به اوسېږي، نوی سیاست به اوسېږي. لهذا زه کولی شم او لازم وینم چې دغه وطن د سلحامیز ادارې لخوا اداره شي.
تاسو وویل چې تاسو ځانګړې تګلاره لرئ او البته دا مو هم وویل چې د نورو په نسبت ښه ده. ویل شي چې په دې کې په دغه ځانګړې تګلاره چې تاسو لرئ د خپل حکومت لپاره په دې کې هغه اساسي لومړیتوبونه څه دي؟
بله، هغه دا دي چې زه یو سنجی کوم په دې خاطر باندې چې زه وګورم د نارضایتي یا دغه بې امنی علل و عامل چی دی دغه بدامنی ولی منستر اغل دلیل چی دی پچو خاطر باندې هغه ټول عوامل د بدامنی به زپګوته کوم دا غیف مقابل کې به اساسی تدابیر ونسم هغه سالم خوسته چې د مخالفین اوسیږي او هغه دی تبانه ګرځیدل یا شاته نو قوتونه چې دی باندې په واسطه دی راجنګ ته ردانګی زب هغه رفا کوم او دغه خوسته به منم او په افغانستان کې به یو صلح آمیز حکومت جوړو.
تاسو اول چې تاسو په خپل حکومت کې په لومړي سر کې به هڅه وکوي چې د روانو ناامنۍ او هغه عمومي عوامل په پیدا کړي، آیا اوس داسې کوم ذهنیت لري داسې اندازه تاسو ته لګي چې د روانو ناامنۍ او هغه اساسي علت څه ده؟
یو تعداد هم ته ګوته کړي او زموږ ته معلوم دي او تاسو ته معلومه ده چې طبعا یو تعداد خلک د افغانستان چې ناراضي دي د هغو ځمکې جایدادونه یې غصب شوي دي، هغې په یو شکل د اشکالو باندې د وطن نه شړلي دي، حتی د هغو اولاد اختطاف شوی دی او د هغو ناراضتي په همدې ارتباط باندې زیاته ده چې تاسو خپله ګورئ چې په افغانستان کې د فعلي حکومت کې ګروپ مافیا د مځکو دا ټول مسله دي او دوی د خپل په نفع باندې په اتو کلو کې کار وکړ او دوی ډېرې زیاتې ناراضیګانې منځته راوړې. دا په دې معنی چې تاسو ته معلوم و چې ولې په اولو دوو درېو کلو کې ناراضیتي کمه، ولې ورځ په ورځ زیاتېږي. پس دا یو عامل، بل عامل دا چې اساسي قانون بعضې تناقصات لري، دا یې بل عوامل دی. بل عوامل دا دی چې د خارجي قوتونو شتون دی چې دې ته باید هم په علمي شکل باندې جواب ورکړ شي او قناعت ورکړ شي تر څو چې دغه عوامل رفع شي.
صافي صاحب، تاسو په خپلو مخکنیو څرګندونو کې وویل تاسو به د وسلوالو مخالفینو چې اوس مهال د نظام په وړاندې جنګېږي او د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګېږي د هغوی هغه معقولې غوښتنې به تاسو ومنئ. ویلی شئ چې مثلا د هغوی په غوښتنو کې څه ډول معقولیت موجود دی، کومې غوښتنې د هغوی معقولې دي؟
طبعا ما مخکې عرض وکړ اوس د چایو جایداد غصب شوی اوسیږي، دې ته مجبور شوی دی وتښتېږي. نو تا خو طبعا واضح خبره،
دولت وسلوال مخالفین چې جنګېږي د یو عقیدې د یو ځانګړې مفکورې په اساس جنګېږي.
دې خبره تر ما مخکې هم وویلې چې زه عوامل سنجي کوم، د بدني عوامل سنجوم. کله چې نوی حکومت منځته راځي زما په مقابل کې به البته دا جنجال نه اوسیږي. لهذا ما مخکې عرض وکړو چې د دې هغه نیکې هیلې، هغه نیکې ارزوګانې چې هغه د ملي منافعو یا د ملي ګټو سره ټکر نه کوي، طبعا زه په خپل حکومت کې ځای ورکوم، هغه د هغوی خواستې منم. لهذا دلته به اوسیږي چې بد امني به له منځه ځي.
یعنی که هغوی غواړي چې تاسو نه په حکومت کې برخه واخلي، تاسو به حاضر شئ چې هغې ته په کابینه حکومت کې ځای ورکړئ؟
بلی، دا د افغانستان بچیان دي. داسې خو نه شي کېدلی چې یو بخش به اوسیږي بل به نه اوسیږي، یو طبقه به یو ملت به اوسیږي بل به نه اوسیږي. طبعا دا د دوه مسله حق دی.
بله، تاسو به هغه نظام ته غاړه کېږدئ چې خپله طالبانو په افغانستان کې جوړ کړی او د شریعت نفاذ نظام حاکم او داسې یو نظام ته به تاسو غاړه کېږدئ؟
که چېرته داسې وکړو چې بیا یو جانبه قضاوت وکړو، د هغې ټولې خواستې وکړو، خو بیا هم مهاجرتونه، بیا هم بدامني پیدا کېږي. ما مخکې عرض وکړو دا به په هغه صورت کې چې زه کله کامیابېږم یو لوی استري جرګه به راغواړم او د هغې لوی استري جرګې له لارې به زه کول وکوم چې د دې سالمې خواستو ته جواب ورکړم. بیا مې ولې شرط په دې چې د ملي ګټو پر ضد نه اوسیږي، ملي ګټې په نظر کې اوسیږي، یو افغان شموله حکومت به جوړوم، نه دا چې په فرمایشي او دا د یو طبقې په نفع و نور بیا هم ناامني پیدا شي او نورو ته ناراضیتي اوسي.
یعنی که په دې صورت کې هغه ستاسو دغه تګلارې سره موافقت ونه خود، نو بیا به څه کوئ؟ زور نه به کار اخلي؟
نه، هیڅ امکان نه لري. دوی به د اسلام پر رڼا کې موږ سره اسلامي ارشادات شریکوي، خپلې د افغانستان ټولو ګټو ته به دیم احترام کوي، موږ هم احترام کوو. هغه بعضي عوامل شته چې هغه بیروني عوامل دي، زه به د هغې د رفع کولو په خاطر باندې چې دوی ونه هڅوي چې دغه سالمه سازشونه ومني، د هغو د رفع په خاطر باندې به جامع جهاني ته شکایت کوم، یو اسلامي کنفرانس ته به دعوت ورکوم. اسلامي کنفرانس به دغه موضوعګانې د اسلام په چوکاټ کې څیړي تر څو چې خارجي قوتونه هم مداخله ونه کړي او دا عوامل د هغې رفع شي. خپل پخپله د افغانان دي، افغانان تا ته خپله معلومه دي چې په درې لسیزو کې که یو وخت کې ستاسو هم په یاد اوسیږي، ډېر کم وخت تېرېږي، مجاهدینو سابقه نظام ولې اوس په یو چتر کې په لویه جرګه کې ناست دي. لهذا دا هم کېږي، لکه موږ تاسو چې متل لرو چې وینه په وینه نه وینځل کېږي. لهذا ناممکنه ده چې سالمه خواستې دی ونه مني.
البته ستاسو وسلوالو مخالفینو کې یو شی مشترک لیدل کېږي او هغه د بهرنیو ځواکونو له حضور سره ستاسو د هغوی مخالفت دی. کله چې تاسو د افغانستان د جمهور رئیس په توګه منتخب شوی، د بهرنیو ځواکونو د حضور د پای ته رسولو لپاره به کومو لارو چارو کار اخلئ؟
زه بهرني قوتونه په یو معین جدول باندې، هغه جدول چې زمانی جدول اوسیږي، د دې خروج تاییدوم. دی به د افغانستان خوشی کی تاسو تمام مخکول زی او نظامی سیمه سبم ز یو شورا لرم چې د سابقه سیمه سبانو تنقید دي. هغه سیمه سبان چې د بند ناکام فیصله په نتیجه کې دید اردو د سپو په نام پسل شوی دی. هغه ما را جمع کړی او هغه یو اجتماعي سازمان دی او دی کې تقریبا 1,500,500 تازه ثبت و راجستر دی. لحاظ دغه داخلی نیرو ده دی باندې د المال پیسې مصرف شوی دی. زه به په یو معین زمانی جدول باندې خارجان ته جواب ورکوم او دوی به په عین وخت کې د اردو د قوی مسله د استخباراتو په سپوپو کې تنظیموم. لحاظ وخت کې چې افغان موجود اوسیږي پس دلته خارجي قوتو ته سوال نه پیدا کیږي.
څومره ډاډه یاست چې تاسو په د افغانستان د راتلونکي جمهور رئیس په توګه وټاکلی شئ او دغه پروګرامونه چې تاسو د خپل حکومت لپاره په پام کې نیولی دی دا به پلی کړی شئ؟
ګوره دا تاسو ته معلومه ده ما داسې د افغانستان خلکو نه تقاضا کړې ده خطوط مې ترتیب کړي. هغه ختم بشه زه لرم چې د افغانستان نجیبه ولس ولولي او د افغانستان نجیبه خلق هغه چا ته رایه ورکړي چې د دوی اوښې پاکې کړي.
تاسو خپل پیغام خلکو ته رسولی دی؟ چون تاسو د طرفه موږ تر اوسه پورې کوم انتخاباتي کمپاین البته شروع شوی دی تر اوسه پورې کوم پراخه غونډه یا خلکو ته مو د وینا په حالت کې نه لیدلې؟
نو دا به تاسو نه لیدلې ولې ما نه د صافیانو قوم په سرتاسري توګه باندې په پرده تلویزیون کې معلومه شوه پشتیبانی وکړله.
یعنې تاسو پر نظر یو قوم چې د جمهور ریاست موضوع چې ده د ټول هیواد پورې تړلې ده آیا یو قوم به وکړی شي چې تاسو ته دغه بریالیتوب په برخه کې؟
ما مخکې عرض وکړ چې دغه سای منصبان چې په 1,500 سای منصب دي دا د مختلفو قومونو د مختلفو نقطو د افغانستان نه دي او دې په عمومي شکل باندې پښتونبانی کړي. من کمپاین په نوې هفته کې د خیر سره په عمومي شکل په دا ولایتو کې شروع کوو په داخل د افغانستان کې. مطمئن یم چې د افغانستان نجیب ولس به هغه چاته رای ورکړي چې هغه دغه ناخوالو کې لوبېدلې نه اوسېږي. لاس
د ولسمشر کاندید محمد یاسین صافی سره مو مرکه واوریدله. دوه نیمې بجې کېدونکې دي د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سره ټکی له صالحې اسحاقزی خالقي څخه اورو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک کابل ته ورسید. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د ملي اردو د ځواکونو پر یوه کاروان ځان وژونکي حمله وشوه او درې کسان یې ووژل. د پاکستان پوځي مقامات وایي د قبایلي سیمو په بارګزیو سیمه کې په هوایي بمبارډ کې د پاکستاني طالبانو د مشر بیت الله مسجد نه تنه پلویان ووژل. د ایران پخوانی ولسمشر علی اکبر هاشمی رفسنجانی له دولت څخه وغوښتل چې تر لانجمنو انتخابات وروسته په مظاهرو کې په زرهاو نیول شوي کسان خوشي کړي. د ایران د کیهان ورسپانې مشر حسین شریعت مداری هاشمی رفسنجانی د قانون د سرغړونکو په ملاتړ تورن کړ. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له هندي مقامات سره د خبرو لپاره دغه هیواد ته ورسیده.
د ازادي راډیو ده د فرانسې ولسمشر د پارلمان غړی تیری مارینی د افغانستان او پاکستان لپاره خپل ځانګړی استازی ټاکلی دی. 50 کلن مارینی پخوا د ولسمشر نیکولا سرکوزی د شی اړخي ګوند مرستیالو بیا د اروپا لپاره د فرانسې وزیر شو او اوس د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مرستیال دی چې له دې لارې له منځني آسیا سره ډیر په ارتباط کې دی. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې ښاغلی مارینی به د افغانستان او پاکستان په اړه په مستقیم ډول ولسمشر نیکولا سرکوزی ته معلومات ورکوي او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت کې به دفتر او کاري ډله ولري. د مارینی دنده به په فرانسې کې وي. د به مکلف نوي چې سیمې ته سفر وکړي خو د سیمې لپاره به د امریکا، برتانیا او جرمني له استازیو سره اړیکې ولري. فرانسه په افغانستان کې شاوخوا 3000 پوځیان لري او په روسیو کې په پاکستان کې د افراطي ډلو د فعالیت په زیاتېدو دغه اټومي هیواد ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د پوهانو یوې ډلې چې په تیر وخت کې د مرکزی اروپا پالیسۍ هم جوړولې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه په یو پرانیستې لیک کې غوښتي چې د امریکا حکومت دې له سیمې سره سیاسي او امنیتي اړیکې لا پیاوړې کړي. پوهانو په لیک کې خبرداری ورکړې که چیرې د مرکزی اروپا هیوادونو ته چې د ساړه جنګ په دوران کې د امریکا متحدین او ملګري وو او دغه راز یې د ډیموکراسۍ او د اروپا او امریکا ترمنځ د دوستۍ د تړونو په رامنځته کېدو کې پوره مرسته کړې پام زیات نه شي نو د دې خطر شته چې دا هیوادونه بلې خواته مخه کړي. دا لیک چې د پولند د ګوزیتا وی بورڅ او رسپانې د پنځشنبه د ورځې په ګڼه کې خپور شوې د لتوینیا، سلواکیا، چک جمهوریت، پولند، هنګری، استونیا، بلغاریا، لتویا او رومانیا 200 آلمانو پخوانیو وزیرانو، صدر اعظمانو او ولسمشرانو لاسلیک کړی دی. په لیک کې اصلي اندېښنه دا ده چې د مرکزی اروپا سیمه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنۍ پالیسۍ له اجنډا څخه ځکه لرې شوې چې امریکا ګومان کوي دا سیمه پوره باثباته او امریکایي پلوی ده او دغه راز د امریکا او اروپا ترمنځ د اړیکو د پوره امنیت په لور روانه ده. په دې موضوع اسمت سروان په سویډن کې د سیاسي چارو له افغان کارپو عبدالکریم حقانیار سره مرکه کړې ده.
اقانیر سب یو شمیر روشن فکرانو چې د شرقي اروپا اوسیدونکو دي د امریکا ولسمشر ته یو لیک را استولې ده په دې پرانیستي لیک کې هغوی اندېښنه ښکاره کړې ده چې ناتو نشي کولای د دوی هیوادونه وساتي په تیره بیا د روسیې د نفوذ په وړاندې که موږ وګورو په افغانستان کې هم د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د ناټو د غړو هیوادونو لخوا دوی اکثرا په مشکل حاضریږي چې ځواکونه واستوي. دې مسلې داسې یو تصور پیدا کړی چې ناټو هماغسې چې پخوا تصور کېدو چې څومره قدرتمنه ده هغسې نه وي. ستاسو نظر په دې حکله سره
زم په دې فکر یم چې که څوک دې ته پام وکړي د روسیې اقتصادي پیاوړتیا او د روسیې هلې ځلې د منطقې په کچه او هم په نړیواله کچه په تیره بیا د شرقي اروپا هیوادو ته د بیا لاس غځونې په منظور باندې داسې اټکل کېږي چې یا اروپایي اتحادیه کمزوری لغه چې اټکل کیږي او یا دوی تر کاسیلا د نیمکاسه دا یو ډول جوړجاړي ته رسیدلی دي. دلته هم دغه چاندېښنی موجود دي ولې زه په دې باور یم چې د شرقي اروپا غړي هیوادونه یو غږ نه دي. دوی په خپل منځ کې ځینې اختلافونه لري او هغه اختلافونه نور دنیا ته نه ښکاره کوي ولې په خپل منځ کې جوړجاړي ته نه شي رسیدلی. همدا اوس په سویډن کې د اروپایي اتحادیې سي مشرتوب په غاړه ده. موږ وینو چې د اروپا ځینې غړي هیوادونه د اروپایي اتحادیې ځینې غړي هیوادونه لکه فرانسا او په تېره بیا سویډن او انګلستان دوی مخالفتونه لري.
آیا د دوی د قنیر صاحب آیا د دوی همدا مخالفتونه د افغانستان په ماموریت هم فکر کوي چې اغېز به کړی وي؟
زه فکر کوم چې دوی همغږي نه دي. دوی یوه مشخصه ستراتیژي نه لري. داسې یوه ستراتیژي چې په هغه باندې ټول غړي هیوادونه موافق واوسیږي. نو ځکه همدغسې نغړي منځته راځي او یو وړاندې ځي او بل شاته ځي او زړه نه ښه کوي.
دا چې دوی وایي چې کله د امریکا یا برتانیا له دوی څخه غوښتنه کوي چې افغانستان ته نور سرتیري واستوي یا نور پوځي تجهیزات واستوي، دوی بیا وایي چې موږ کافي وسایل نه لرو یا تجهیزات نه لرو یا کافي عسکر نه لرو. تاسو فکر کوئ چې دا واقعا هم داسې ده او کنه دا د کومو اختلافاتو مسله ده یا په داخل کې د خپلو خلکو مشکلات دي چې خپل ولسونه مخالفت کوي؟
دغه درېیم ټکی ستاسو یاد که زه فکر کوم تر څو زما په شخصي عقیده دغه پیاوړی ټکی دی. یعنې د چې ولسونه نور دې ته آماده نه دي چې په پردو هیوادو کې یا په اصطلاح له دوی نه لرې هیوادو کې وجنګېږي. په دې خاطر چې په دې هیوادو کې اوس بېکاري رامنځته شوې ده، دلته اجتماعي پرابلمونه دي او نورې ستونزې دي. نو د هغو ستونزو د لرې کولو په خاطر باندې ولسونه غواړي چې حکومتونه یې په لومړي قدم کې دغو هدفو ته متوجه شي او له داسې هیوادونو هیواد لکه عراق، افغانستان او د نور هیوادونه د هغوی د لا مرستې په خاطر باندې خپل اقتصادي بنیا ضعیف.
نو آیا دا مسله به سبب نه شي چې په خپله ناټو تر سوال لاندې راشي د ناټو موجودیت؟
بله ناټو هغه اغېز چې په ساړه جنګ په وخت درلوده یا د شوروي د راپرځېدونه وړاندې درلوده اوس هغه اغېز نه لري. په دې خاطر چې په هغه وخت کې یو مشخص هدف موجود و، هغه د کمونیزم د پراختیا مخنیوی و او اوس یو مشخص هدف نه لري. زما په شخصي عقیده باندې په همدې دغه یوې بله علته دا ده چې په اروپا کې اوس په عامه توګه بیکاري رامنځته شوې ده. دغه بیکاري د ولسونو غوښتنې یا اقتصادي بنیاد ولسونو هغه غوښتنې چې په حکومتونو مقابل کې لري نه شي ترسره کولای. نو ځکه ولسونه اوس ناراضه دي.
عبدالکریم حقانیارو چې د مرکزی اروپا هیوادونو سره د امریکا د اړیکو په اړه یې ازادي راډیو سره څرګندونه کوله.
www.azadiradio.com
څو لسیزې مخکې امریکایي فضانه وردان د لومړي ځل لپاره سپوږمۍ ته لاړل او خپل فضایي تحقیقات یې پیل کړل، خو په یو ماموریت کې بیا درې امریکایي فضانه وردان مړه شول چې تر اوسه هر کال ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره یادونه کوي. خو سږ کال د مړه شوو فضانه وردانو له یاد سره ناسا په دې هم اعتراف وکړ چې یو شمېر تصویرونه یې ورک کړي دي. فریده هوټ سیفی چې دا اوس را سره په سټوډیو کې ده په دې اړه معلومات راکوي. مهرباني وکړئ فریده جانې.
مننه. څلوېښت کاله مخکې د جولای په شلمه نیټه په میلیونونو خلک د خپلو ټلویزیونونو مخې ته نیغ ناست وو او په ډېر دقت یې هغه لومړني انسانان کتل چې سپوږمۍ ته رسیدلي وو. د اروا په شان تور او سپینو تصویرونو کې نیل ارمسترانګ د سپوږمۍ په مخ ښکارېده او ورپسې بل امریکایي فضانورد بوزین الدرین روان وو. د ارمسترانګ لومړنیو کلماتو چې په سپوږمۍ کې د قدم ایښودلو په وخت یاد کړل د خلکو په ذهن کې یو افسانوي تصویر جوړ کړی و.
ارمسترنګ
وای دا د یو سړی لپاره یو وړو کې ګام دی او د بشریت لپاره یو لوی ټوپ دی. ارمسترنګ سپوږمۍ یوې وړې دانې ته تشبیه کړې وه، په غالب ګمان د هغه په وینا لکه پوډر داسې. هغه ویلي وو د سپوږمۍ منظره ډېره ښکلې ده. ارمسترنګ وایي ټول ښکلې ښکلې ده، دا ډېره د امریکا لوړو دښتو ته پاتې کیږي، دا بل ډول ده، خو بندنۍ برخه یې له دې ځایه ډېره ښکلې ده. دواړو فضانوردانو د سپوږمۍ عکسونه اخیستل، د جاذبې قوه ازمایله او د ډبرو نمونې ټولولې. هغوی د امریکا بیرغ د ساینسي تحقیقاتو وسایل او یادګار پرېښود چې پرې لیکلي وو موږ د ټول بشریت د سولې لپاره راغلي یو. ارمسترنګ او الدرین ټول 22 ساعته په سپوږمۍ کې وو او له یوه تر 22 ساعتونو پورې په فضايي بیړۍ کې. دوی وروسته له دې چې یوه شپه په سپوږمۍ کې سبا کړه، هغه سیمه یې پرېښوده او د فضايي سفینې د کارکوونکو د یو غړي مایکل کولن لارای تعقیب کړه او خوندي او سلامت د جولای په 24مه بیرته مځکې ته راکوز شول. ارمسترنګ او الدرین د امریکا د 1200 فضانوردانو څخه دوه کسان دي چې د لومړي ځل لپاره یې په سپوږمۍ کې قدم ووهه. او وروسته امریکایي فضانورد بیا ایجن کامرون وو چې د 1922 میلادي کال په دسمبر کې د اپولو 11 په نوم فضایي ماموریت په ترڅ کې سپوږمۍ ته لاړ. د هغه د بوتونو رسم بیا ورسته د یو سړی په سپوږمۍ کې په نوم ډیر مشهور شو. 1998 کال د متحده ایالاتو په تاریخ کې لوی بریالیتوب بلل کیږي چې ورسته بیا پخوانی شوروي اتحاد په تیزی سیالي پیل کړه. مسکو فضا ته لا دمخه سپوږمکۍ استولې وه او خپل لومړنی فضانورد یوري گاګارین یې فضا ته لیږلې وو. اپولو یوولس فضایي الوتکه فضایي پروازونو ته د لارې د هوارولو لپاره وه. د فضانوردانو د ماموریت له پخانی سره فرق درلود. ټول د سون موادی لزانه سره وړي وو او یو کمپیوټري آله هم وازمایله، او دا کار د دې سبب شو چې معلومات مزکی ته واستول شي. د امریکا د هغه وخت جمهور رئیس ریچارډ نیکلسن د دې فضایي ماموریت له خطرونو خبر وو، نو ځکه خو یې لا دمخه یو بیانیه برابره کړې و چې که دا ماموریت ناکام شي او فضانوردان مزکی ته راشي نو بیا به خلکو ته وکړي. په 1928 میلادي کال کې د اپولو په ماموریت کې درې امریکایي فضانوردان مړه شول. هغه مهال چې فضایي بیړۍ مځکې ته کوزیده، مځکې ته د کیناستو په مهال اور واخیست. د امریکا فضایي ادارې ناسا په 1928 کال کې بیا د دې پیښې یادونه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې له فضایي ماموریتونو سره مرسته وشي او ترې ملاتړ وشي. د دې پیښې یاد هر کال تازه کیږي. ناسا اوس هڅه کوي چې په 2006 میلادي کال کې بیا خپل فضانوردان سپوږمۍ ته د تحقیقاتو لپاره واستوي. دا ونه ناسا د 1928 میلادي کال د فضایي ماموریت په اړه لې ورازه پرده پورته کړه او د هغو تصویرونو په اړه خبرې وکړي چې په سپوږمۍ کې د فضانوردانو قدم وهل ښکارول. وروسته له درې کلونو څېړنو ناسا په ډیر شرم سره په دې اعتراف وکړ چې دا عکسونه یې ورک کړي وو او په غالب ګمان چې د اصلي ویډیو کاپي پاکه شوې وي. ممکنه ده چې د هالیوډ کمپنۍ دا تصویرونه بیا جوړ کړي او څرګنده ده چې تر پخوانیو تصویرونو به ډیر روښانه وي. دا هم ممکنه ده چې یاد شوي تصویرونه د راتلونکي سپتمبر په میاشت کې خپاره شي.
ښاغلی جواد عمر د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان،
او اوس هم د تجارت او صنایعو د وزارت لویان سره د تجارت لویان سره د تجارت د وزارت لویان سره مرکه لرو. د تجارت او صنایعو وزارت یو نوی قرارداد دی یونیدو په نوم له یو نوی بینالمللي موسسې سره لاسلیک کړی چې د دې قرارداد پر بنسټ به متعددې پروژې تر لاس لاندې ونیول شي. د تجارت او صنایعو د وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې دا پروژې چې 28 میلیون ډالرو ارزښت لري د کلیو د پراختیا د ښځو د چارو وزارت او یو شمېر نورو وزارتونو لخوا به تطبیق شي. د دې پروژو د تطبیق او څارنې په حق لزم همکارې فهیمه اوسا د تجارت او صنایعو د وزارت له ویان سره مرکه کړي چې په ګډه اورو.
ښاغلی جواد عمر د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان، تاسو موږ ته د نوي قرارداد په هکله معلومات راکړئ چې د وزارت او د یوې خارجي مؤسسې ترمنځ لاسلیک شوی، چې دا څونه پیسې دي او په کومو لارو کې به مصرف شي؟
یو قرارداد د صنایعو او سوداګری وزارت او د منطقه آسیا جنوبی یونیدو مؤسسه نه لاسلیک شو چې د دې ارزښت تقریبا 28 میلیونه ډالر ده او لاس پروژې شته پکې دا مورد د وزارت تجارت صنایع لخوا تامین شوی ده او تر پروګرامې منطقه یونیدو په نوم باندې دا د دې کال روان کال حسابي روان کال پیل کیږي او تر دری کالا دا تکمیلی کی
خاغلی عمر تاسو ویل چې دا لس پروژې دي که د دې پروژو نوم مونږ ته څرګند کړئ چې کومې پروژې دي
بالکل دا تقریبا څلور برخه شته کنه یو حکومتداري ده پالیسي ده د اجراءاتو بهتر سازي ده او د خدماتو متداومه خدماتو ارائه شته چې دا د وزارتونه چې دې باندې به کار کوي وزارت تجارت صنایع انکشاف اتحاد زراعت و مالداری کار امور اجتماعی انرژی و آب امور زنان شاروالی کابل اداره مایت سرمایه گذاری اداره نرم و استاندارد به دی برخو که بکار که
خاغلی عمر دا پروژه یواز پا کابل که به تطبیق شی که پا نور ولایاتو که هم
ده مسئله اریک لري د وزارتونو لخوا چې کوم برنامه لري او څنګه هغه کولی شي چې دا برنامه په تطبیق بی وکړي
ښاغلی عمر تاسو مخکې د یونیدو مؤسسه نه نوم واخیست که موږ ته معلومات راکړئ چې دا کومه مؤسسه ده او په کومو برخو کې فعالیت کوي
دا د ملل متحد یو برخه ده چې د دې کار د هغه کشورونو چې روبه انکشاف کشورونو ده او د هغه کشورونو د هغه ملکونو اقتصاد د تعامل په حالت کې ده هغه سره همکاري کوي او اصلي هدف یو د فقر کاهش ده او بل یو مناسب فضا جوړول چې کولی شو چې خپل تجارت رشد پی ورکو او بل برخه د تجارت ارتقا د ظرفیت مسله ده چې
تاندی څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي
قدرمنو ځوانانو سلامونه لینا شریفی هم د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې لومړی هغه ځوانانو ته چې ویښتې تللي یا پک شوي هغه لارې چارې ورخیو چې کوای شي بیرته ویښته ولري د افغانستان ولایتي شوراګانو ته ګڼو ځوانانو ځانونه کاندید کړي د پروګرام په دوهمه برخه کې په دې اړه ریپورت وړاندې کوو او د خبرونې په وروستیو کې د یوې سندرې اورېدل هم مه هېروئ لا موږ سره ووسئ گرانو ځوانانو هر ځوان هیله لري چې ښه او ګڼ ویښته ولري ځکه ښه او ګڼ ویښته د انسان په ښکلا کې ډیره برخه لري او بنی ادم ښکلی پرې ښکاري خو کله کله ویښته تویږي کمیږي او تر پکېدو رسیږي چې دا حالت ځوانان ډیر ځوروي ډاکټران وایي د ویښتو تویدل ډیر علتونه لري مثلا د جاغور ناروغي د پروټینو کمښت د وینې کمښت شدیده تبه روحي فشارونه او ډیر اندېښنه ویښته تویوي خو چې کله دغه ناروغي جوړ شي ویښته بیرته راټوکیږي ځینې وخت د سر جراحي یا ټپونه ویښته د تل لپاره تویوي او د ګڼو نارینهو بیا ارسي ویښته تویږي او پکیږي چې د ویښتو تویدو دغه ډول له شل کلنۍ پیلیږي او ځوانان د ویښتو له ښکلا بې برخې کوي لیدی رو پخوا زمانو انسان دا حتا کری چه توی شوی ویخت بیر ترش نکری. لی طبیعی بوتو نیولی تر تیبی درملو یک کار ولی. مگر دکتران وی چه تر او سداس درمل نشتا چه دا ویختو دی توی دو او پکی دو مخوونی سی. خود دست لاری چارشتا چه پکو کسانو تا بیا ویخت کی خودل شی. لدیری پخوا پکو کسانو یا هغو تا چه ویخت بیلگو مصنوعی ویخت چه تر دیر خوالی تا ورتوی خودل کیگی. خو پا 1919 کل که دی لومری جل لپاره یو جاپانی دکتر دی ویختو دی پیوندی دو نظریه ورکل. وروست بیا یو امریکایی دکتر دی ویختو دی پیوند پا نظریه کار وکر. اوی ویل چه که دی سر دی شاتنه برخی ویخت را وخلو او پا پکشوی زای که پیوند کرو هغا ویخت با بیا هیچ کل توی نشی. د دې نظریې اساس دا و چې په تر ټولو پکو انسانانو کې هم د سر د شاتنۍ برخې او د غوږونو شاوخوا ویښته له دې امله چې د ویښتو پیاز مردانه هورمونونه نه لري نه تویږي. د ویښتو د حدود دې طریقې ته د ویښتو کښت یا کرل وایي چې نن سبا د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د جراحۍ له لارې ترسره کیږي. که ته هم د ویښتو د کرلو طریقه تر اوسه په افغانستان کې نشته، خو د سیستم په نامه یوه طریقه شته چې بې ویښتو کسانو ته پرې ویښته ږدي. په کابل کې د شیرزاد د ویښتو د کینولو د مرکز له مشر بهادر شیرزاد سره مو د دې طریقې په اړه خبرې کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولو.
د ویښتانو د بیا کینولو لپاره فلحال خو یوه د حل لاره دا ده چې بدون د عملي جراحۍ نه موږ بیرته چې کومه ساحه کې ویښتان نه یا چې د کومې ساحې نه ویښتان غورځېدلي وي بیرته په هغه طبي شکل البته موږ نور ویښتان کینولی شو. چې لومړنۍ مرحله کې د هغې د څلور خوا ویښتان موږ په نظر کې نیسو، د ویښتانو تللو ساحه موږ په نظر کې نیسو او هغه د سر قالب اخلو. د ویښتانو سیستم په داسې شکل عیار شوی چې منځنۍ ساحه د هغې کاملا جالي وي. جالي سره څلور خواوې سرحدات لري. سرحدات البته د هغه ویښتانو سره موږ ګنډو چې څلور خواوې په خپل سر کې د هغې موقعیت لري کوک ورکول کېږي.
دغه سیستم یا جالۍ چې تاسو د سر له پاسه ږدئ، آیا دا نور زیان نه لري سر ته او هغو نورو ویښتو ته؟
تاسو هم د یو ټیکري نه استفاده کوئ یا اکثریت نارینه طبقه یا د خولۍ ده یا د پکول نه یا د پګړۍ نه استفاده کوي؟ البته د خولۍ حجم نسبتا د ویښتانو نه زیات وي. هلته د لمر شوا په منظم شکل نه رسیږي، اکسیجن نه رسیږي. دغه ویښتانو سیستم ویښته خو هیڅ وزن نه لري او دا کم د طبي میتود نه موږ استفاده نه کوو چې په جول کې غرض کوو یا مثلا د جول سره دته موږ کوک ورکو. نو په دا خاطر باندې دا د انسان سر ته ضرر یا عوارض جانبی نه لري.
معمولا کوم کسان دغه ویښته ږدي؟ آیا ځوانان ډېر غواړي چې دا ویښته کېږدي که د پخه عمر خلک؟
زیاتر ځوانه طبقه، څوک وي د بم په پارچه لګېدلی، څوک وي د کورنۍ غړي مو له لاسه ورکړي دي، د هغې په اړه باندې زیات تشویش یې کړی. سره اکثریت اشخاص ایرسي خواص چې لري د هغې مراجعه کوي. د ښځو شمېر تقریبا په سلو کې 15% پنځه فیصده چې دی دا هم ځوانه طبقه هم داسې پوخ عمر کې خلک مونږ سره مراجعه کوي.
دا ویښته کله چې تاسو له نورو ویښتانو سره ګنډۍ او د سر له پاسه یې کلکوي، آیا بیرته هم لرې کېدای شي؟
لرې کېدای شي، خو البته خپله شخص نشي کولی چې دا د ځان ناخوښي، چون دې ته موږ کوک ورکوو. دې استراحت کولی شي، سپورټس کولی شي او بازی کولی شي. احیانا که کم داسې شوخ ملګری وي کشم کې نو بې تفاوته ده. ممتاکه کله د هغې خواهش وي چې دا اخواکي، نو باید بیرته دفتر یا د نمایندګۍ سره مراجعه وکړي تر څو د هغې مشکل حل شي.
دغه ویښتان چې تاسو د ناروغانو په سر ږدئ، آیا طبیعي دي که له مصنوعي موادو جوړ شوي؟
دا ویښته چې دي په نړیواله کچه په درې میتودونو باندې جوړیږي، چې لومړني ویښتان انساني یا طبیعي ویښتان وي چې موږ ځینې استفاده کوو. دوهم ویښتان چې دي هغه د پلاتین د مایع نه جوړیږي، خو دریم چې دي هغه انیمالز هیر یا حیواني ویښتان دي.
پے دے مارا دے سترگی شرابی لرے مبل ونے کے چنے شرے گلابی لرے شرے گلابی لرے.
لایزینو توانانو سره چه مصنوعی ویخته ایخی هم واقعی گیدو. ده کابل خروسی دون که عثمان رات و ویل چه پا زوان زوانه ویخته تویش ول او سرگنجای. دیر مایو سوخو او سی چه ویخته ایخی خوشحاله دی.
مخ که زما ویخته بیخی ورس پارز تویدل او دوریدل بیخی زما چهره تغییرش ول بیخی سر ملوش و ایچ پایلت بانی نپویده ما خو چه هر شامپو یا هر داغمه چه استعمال کرده ایچ تصیری نکو او چه دل تا مخ پل ویخته کی خود نو دیر راحت ما سو دیر خوشحاله ما آرو خواه چه شانکو کوم کوم خو چې کوم زم ار رقم چې غوړم مغه سره جوړیږي
په څو یې درته کینول دغه وختن
دا تقریبا $200 باندې
دا وختن د غسل وختن غوندې دي لکه په چو
نه هغه څه خو نشي کېدلې خو هغه نه کم هم نه دي لکه ډېر فرق نه کیږي دومره یعنی که زه خپله چاتهونه یم یعنی بل سړی نشي پېژندلی
ځینې ځوانان بیا د دې لپاره چې خپل تللي ویښته بیا مومي ویښته ږدي خو یا یې له څیرې سره نه لګیږي یا هم له دغه اضافي او غیر طبیعي ویښتو په تنګ کیږي خپل نیمګړي ویښته غنیمت ګڼي او بیرته لري کوي احمد شاه له هم داسې ځوانانو نه دی
زما وختان یو اندازه زما وختان ضعیف شول لاړل بیا ما مراجعه وکړه چې خپل ځان لپاره سختګي وختان جوړ کړم په دې خاطر چې زما وختان ډیر خراب شوی و نو کله چې می سختګي وختان ځان ته جوړ کړل ما سره خن نو ویل دوستانو می راته مشوره راکړه چې ما خپل وختان خو وختان دی اوس مغه نیمګړی وختان می چتللی بیا هم ما اصلي وختان راته خخ کړی او سختګي وختان چې ما جوړ کړی و هغه سختګي وختان می بیرته ایسته کړ
د انسان د ټول سر مساحت تقریبا 500 سانتی متر مربع دی چې هر سانتی شاوخوا 200 تاره ویخته لري ډاکټران د دغه ویختو د هي ساتنې او د تویدو د مخنیوي لپاره وایي چې ځوانان د په ویختو جیل ډول ډول غوړی او نور کیمیاوي شیان نه وهي او کې وهي هم ژر دی بیرته تر لري کړي ځکه دغه کیمیاوي مواد تر ډیره حده ویختو ته زیان رسوي
تازه خبرونه او روسی راپورټونه او ښکلي عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې www.azadiradio.com
گرانو دوانانو د اسد په میاشت کې د افغانستان د جمهوری ریاست له ټول ټاکنو سره د ولایتي شوراګانو د دوهمې دورې انتخابات هم تر سره کیږي ولایتي شوراګانې په هر ولایت کې د خلکو لخوا انتخابيږي چې د افغانستان د اساسي قانون په اساس دولت ته د مشورې ورکولو او د دولت پر کړنو د څارنې دنده لري دغه راز خلک د همدې شوراګانو په مرسته خپلې ستونزې او غوښتنې تر لوړ پوړو چارواکو رسوي په افغانستان کې معمولا رسم دا دی چې په جرګو او شوراګانو کې سپینګری او د پاخه عمر کسان برخه اخلي او ځوانان په دې باور چې به تجربه او احساساتي دي ګوخي پاتې کیږي خو لکه څنګه چې لیدل کیږي دا ور ولایتي شوراګانو ته ګڼو ځوانانو ځانونه کاندید کړي دي د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علومو د دریم کال محصل او د کابل ولایتي شورا ته ځوان کاندید اتوشت کلن عبد القادر صادق د ځوانانو د دغه خوځښت په اړه وایي
موتاس پدې متقیدې چې ځوانان نیرو ډېر قوي او ډېر فعال وي تر هغه چې ستریشي وي هغه چې البته هغه تجربه ډېر لري موږ کولای شو دغه تجربه له په استفادې سره د خپل ځوان نیرو په کار واچو د دې ولس کومو وکولای شو چې دې حق راځوندې اوس موږ تاسو ګورځ د کاندل موږ د ځوان نسل لرو او دغه د خپل خې چې دغه ځوانان ډېر وسه علاقه نیولې ده البته ډېر مينخ کار کوي چې د خپل وطن په سیاسي حيات کې سیاسي ژوند کې صحیح مو وسی هغه یو معقوله درو په عربي کې وي صاحب البيت ادرب ما فی البيت د کور خاون خپیږي چې په کور کې چی شې دی یو ځوان نسل خپیږي چې د ځوان نن لپاره مشکل چی شې دی د وسري مشکلات شې دی کم کم بوتي نن ځوانان لري زه فکر کوم چې دغه ځوان نسل د ځوان نسل لپاره خکار کولای شي
ویل کیږي د افغانستان د نفوسو په سلو کې 15 پیته ځوانان دي چې اکثره یې لزدا کړو پاتې دي مناسب کارونه نه لري او ګڼې نوري سختي ګالي د لوګر د ولایتي شورا مرستيال عبد الله احمد سایوي چې د ولایتي شوراګانو په اوله دوره کې هم چې تر اوسه لا کار کوي ګڼو ځوانانو ګډون درلود چې کارونه یې هم د ستاینې وړ دي احمد زیتیت وی چې په دوهمه دوره کې هم ولایتي شوراګانو ته ډیر ځوانان بریالي شي هم به د ټولنې په ګټه وي او هم به وکړای شي چې د ځوانانو ګڼې ستونزې هوارې کړي
ځوانانو کې د کار توانمندي ډیره ده شپه ورځ کار کوي نستړی کیږي او د وسنی عصر مطابق کولای شي چې زر پلان جوړ کړي موږ مشرانو ته احترام لرو په وجود دې چې دوی سن غټ وي هغه د نننۍ عصر یا د نننۍ ټکنالوژي سره نه آشنا دي نسی کولای چې سم دستي او ژر تر ژره د موضوع په حق له تحلیل وکړي تدبیر ورته ونیسي، یا پرزن منګه پیغام لیګو په انټرنیټ باندې، دا دی منګه سپینګری نس کولای. ځوانان کولای شي چې انان خپل ټول مشکل په کمپیوټر کې ثبت انټرنیټ لاري لا مرجه ته چې دوی سره سروکار ده واسطي، بدون دې چې وخت ضایع شي یا د سفر وکي یا نور خطرات سره مواجه شي، یا کولای شي چاته په موبایل کې سند کی. د منګه ځوانان چې د تمخ کړي د نیت د خدمت د صداقت ته هغه کې دات وان مندي او انرژي سته چې هغه زیات کار وکي او نستړی کېدونکي وظیفه اجرا کړي.
یاد دې وی چې ولایتي شوراګانې په ټول افغانستان کې 440 څوکۍ لري چې په دوهمه دوره کې تر 3000 زیات کسان ورته کاندید شوي دي. ګرانو ځوانانو، د خبرونه په دې برخه کې مو د ازادۍ رادیو د موسیقي لارښیف نه د داوود حنیف په غږ سندره غوړه کړې چې تاسو یې اوریدو ته راوبولم. گرانو ځوانانو، د دې اونۍ تاندې څنګه خبرونه هم دومره و. که خبرونه ته لیکونه راستوي، زموږ د پوسټ باکس شمیرې دادی: په کابل کې 44، بیا په خوست او کندوز کې یو، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4. او کله پېښور لیک راستوي، نو د پوسټ باکس شمیره ده 1040 یونیورسټي ټاون پېښور.